پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بودخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د برېښنا شرکت وایاند حکمت الله میوندی په رون په یو ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي او و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر 8مه چې د مور له ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وباو پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې باندې دي خبرونه او نور موضوعاتو تفصیل اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوری نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه درغلی او لدی ورسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. په اختریزو راپورونو کې به واوري چې به هر تن نوي کډوال شوي افغانان وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه
زړه خوشحاله نه اوسي، هیلې ژوندۍ نه اوسي، هوس لمانځله هم سخت دي.
د خبرونه دوهم نیمای کې 15 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنه ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دیني عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15,000 افغانۍ وټاکله.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هیله چې ورځ یو شپه په خوښۍ کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوری نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او لدی وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس مهال و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تېر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یې یوه اندازه ویشلي، څه د ویش په حال کې دي او یوه اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریز پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نه وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دینی کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړي، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړي. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختری زورا پورونو ته مخه کوو. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل شوي کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هاوان او نورو ډزې نه کیږي. د دوی په خبره له دې مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نه شوی لمانځلی. نور په دې رپور کې.
دا د مرکز اسداباد اړوند د دم کلی خور دی چې پکې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنی نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په هغه لوم جامې مې کې سپلای او شټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي ول مانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي څوک دلته شربت اسکی څوک څه کوي څوک څه ټول دلته راغلي د خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیر وخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د دزو کې دوه ویر نشته دي. د اسداباد وسیدونکو عرفان الله کونړې
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ تلاټ یا شګل او د ترڅنګ دانګام مخکې نتی وځخنه اوس په ډاډه زړه من کولای شو چې لاړ شو دلتا خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
کندوز یو شمیر ښاریان وایي اسګنی اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خوند او رنګ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تېرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اخترې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 35 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګنی اختر ډېر بې خونده اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. بل اخوا په اختر کې سی یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 34 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره آمادګي نیوله، خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبانو قیوداتو له امله سګنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک چې دي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې 4 لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست، او خوشی که بود او
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پر اتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي، خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسه کې دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلې معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست ښکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. ښکلا وایي دا چې سا کال خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر راتګ سره هیواد پرېښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدنی فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیا په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسي، هیلې ژوندۍ نه ووسي او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. د یو دیني فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنګ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکال کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې سوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال سوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه
خيستای دی. ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکرين لمارې پول خار څخه ایستل شوی نن د هیواد زاپوروژا خار ته ورسېدل. د کسان ملګرو ملتونو او سلسله لیب د نړیوال کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسي له چارواکو سره په همغږي کې د ازو فستال د فولادو فابریکې را ایستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
خبرونو ور آخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونې بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړون کیدی چې کلونه کلونه د رسنیو لاله خلکو ته اختر زی خبرونه جوړی کړي. د د او د همکارانو هدف دا چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د په خبره په تیرو کلونه کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اختر زی خبرونه وي، خو سکا لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سکال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سکال زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بل ورته کومې پېښې چې کابل کې وشوي څناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلي ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې له امله یې اخترېز دسترخوانونه تش شوي او سږکال د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنه یو درلودل خلکو د خوخی او بوختی عل عمل کیدل ول بد مرغه سکالینه ده
اونار نه داریم.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي دی عمله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا به برخي شوې دي چې د چاري کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو لیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له واکته د رسیدو درې اونۍ وروسته کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا واکته رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیا ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکانومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور له منځه تللی وو ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره یې نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځې پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شی پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یو رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نه سوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل، وی ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کېږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15 لک افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه، سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړي وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15 لک افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور زپاتی شان لکه د دستور د دالتا د موږ په وطن کې زار دی، وریجی دی، غوخی دی، ماما کبا ده، ترکا با ده، او دا شان چې دی دا ټول مقصد د ایمان زلون سر 15 لک روپے ولوار شو چې هغه نه بچا ته د خپل خور لور بندوباس وشي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینه ناسته کې 3 لک افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و، خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کشي د اوسنی وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالېده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15 لک افغانۍ وټکل شو، خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پره راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وښودله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي، ودی سرل شي او بیا د نو پریښودل کېږي تر څو خلک بیا بځایه کرونو ته مخ نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنوي لګښتونو او شتري وجونو ته په کتو 15 لک افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی اماراتو ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنۍ کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص ول د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو، ولستر خوښي سرګند کړه، 15 لک افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د یوې اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کېږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سم ستاسو څو پیغامونه اوروچې د اختر په مناسبت مو را لګلې دي.
زما جامان الله د هلمند مزالي ولسوالۍ آزادي راډیو خپل ټول دوستان ته اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې تیر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه وي لیدلې. تر ډېره هغه مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا سیمې سلامت او حالات قایم شي. مهرباني به موږ ته توجه سمنانو. السلام علیکم. السلام علیکم. دا زده رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دې وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته دې وړکي اختر مبارکي. الله دې وکړي چې دا عيد دې ټول افغان ولس خوشحالي وګرځي. او بختواله شایم دې خوش ولایت څخه.
سلامونه مې کېل د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته وایم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکاران ته د کوچنی پر راشتو مناسبت مبارکي وایم. الله دې جلاله دې وکړي چې دا اختر مو د سولې، امن، امنیت او ګډمنۍ کال وګرځي. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. بدیه دردنش میرویس اخلاقی هلمند والا.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په تو شیبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له اقتصادي پلوه او امنیتي پلوه د افغانانو لپاره څه اهمیت درلود؟ خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتلک سیمه کې وړ مشپه د ماین چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه ده اړولی. او پرون سهار هم د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شنډ کړی شول. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو جاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بېرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تېر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کېږي. د وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې ته د یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبه د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي او رومانیا 812000 او سلواکیا هم 322000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. نیوزیلند د اوکراین متحدو ایالاتو وبخې نیوزیلند د امریکا د متحده ایالاتونو کاناډا بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونه کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا پر سرحد د لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان د هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی.
همداراز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤول هم دی په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې. موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته البته تر اوسه پورې میلمه دی. میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب، لومړی له تاسو سره چې اوس را سره یاست په بحث کې پوښتنه کوم چې ستاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی؟ البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره.
سلامونه ښاغلی احمد تکل صاحب، تاسو ته سلامونه علیکم. د تاسو مېلمه کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي همداسې تاسو او ټولو خپل وزوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اتمې شکی چې د افغانستان حکیمت او ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واکنس یو سرتاسری امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولای شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوي او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اخترونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوی حکومت ته او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړی وای یوازې خپلو طالبانو ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونشي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو غبرګونونه
تصویر تصادفا ما هم همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري افغانستان خلک په جګړه کې مختصوي دي او دلته حتی زولې سم چې داسې خلک ستا فنی کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور ډلې چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي سي. اقتصادي وضعیت هم خراب ده، دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نه وکړي. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځینې انفجار مواد جوړول، د بوشکول لارې، بوشکول لارې انفجارات کول، په سرکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دوی هم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېدل او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې ډار هم په سر کې تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت او همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت په خاطر. دلته ډېر مستقی خبرې دي. تاسو پوهیږئ چې ما ولس کار تحصیل کړی او بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي. په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولای چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینې فرار کړی ده او ځینې په کورونه ناست دي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره، د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د همدغو له خلکو سره، یعنې په پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی پخوانی حکومت پرځولی دی.
نه هسم نه ده، پخوانی حکومت تاسو پوهیږئ چې په کې ډېر فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرارو د مجاهدینو د حکومتداري نه چې ملک الطایفي وه په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بله اداره غوښتله، یو بل نوی نظام غوښته، او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په هر رقم چې دوی حسابوي، همداسې د جمهوریت ناندری په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه، البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت، نو خلک مجبور وو چې بل لار دوی سره جاسو نو چې دوی راغلي دي، له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساسي ژوند تصفیه، د خلکو فقر او د اقتصاد وضع ډېر جد خراب ده، او بل دغه وړې ګروګانې په دغه حالت کې قوي کېدل شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې ځانونه چې ټول افغانستان په لاس کې ډېر حکومتونه چې آرامه دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبانو سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دې شي په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه
تاسو نه. مننه اندر صاحب. ما ته ښکاري چې زموږ بل میلمه ښاغلی حکیمي ټلیفون یې مصروف ښایي او داسې ښکاري چې پلان نه لري یا نشي کولای په دې خپرونه کې ګډون وکړي، که څه هم زما همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي. مګر د اختر ورځ ده، راځئ چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خپرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره که تاسو غواړئ چې له هر ځای د نړۍ نه زنګ ووهي، نو زه تاسو ته د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره وایم: 00 4 2 2 12 6 4 1. یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 12 6 4 1. همداراز د پراګ د سټوډیو په نمبرو کې غواړئ چې زنګ ووهئ، نو 00 4 2 2 12 15 4 1. تکراروم: 00 4 2 2 12 15 4 1. او بل شمیره ده: 00 4 2 2 12 6 4 1. یعنی یوه 15 4 1 ده، بل 6 4 1، چې البته دا هماغه زموږ د واتس اپ شمیره هم ده. تر هغو پورې چې اوریدونکي راځي، فکر کوم چې موږ لا اوریدونکی لرو، همدا اوس یې لرو. سپای صاحب اشاره کوي چې یو اوریدونکی پلان کې دی. بلې، مهرباني وکړئ 15 دقیقې بحث دی. ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه، او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان مبارک درشي. دغه خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل و، د غلا او د فساد لامل خو بیا نه و.
بله
اوریا،
اورو اورو، تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه و، د جګړې لامل و. مهرباني.
وا وا، جګړه نو نور غلا او شی وڅ ورکسوي.
هو، استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو، چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو له راتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، هم جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و ځینې په عذاب، له غلا او له رشوته ډېر په عذاب.
تاسو څوک نوم مو را معرفي کوئ؟ په کوم ځای کې اوسېږئ؟ له کوم ځای مو زنګ وهلی؟ او کار مو څه دی؟
مقام بزګلې د هلمند ولایت نه راځي ورسره.
نو مونږ غواړی چې وی وایس.
بله
تیراله. په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو البته مننه کوو، یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست. البته موږ تاسو ته لومړی د اختر مبارکي هم په مجموع کې ویلې ده. هر اوریدونکو ته به جلا جلا نو وایو، پروګرام چې اوري مننه ده چې زموږ اختر مبارکي مو هم اوریدلې، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او میلمه ته او ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه مې درته زنګ وهله.
مهرباني وکړئ نوم مو کنه وایاست، اختیار لرئ کوي خلک به تاسو پیژني.
خیر دی، زه به دومره وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی امن دی او هغه هم خاص فزیکي. زما په اند باندې چې آینده کې او ډېر لنډ وختونو کې امنیت لا هم خرابېدونکی دی، بدبختانه زه باید بدبختانه وایم. ځکه چې تاسو فکر کړئ، کله چې طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو، دوی فکر کوم 2000 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی، تر دې دمه پورې در حالی کې چې د دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی، او د دوی په مخالف باندې څومره جبهې او څومره شیان جوړ شوي دي. او دوهمه خبره، کله چې طالبانو مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډېرو وروستیو کې دوی داسې کارونه ته لاس واچول لکه د پایو له منځه وړل، د برقونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالې کې چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی. او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که داعش ته کار څوک دي، هغوی لاس واچو. نو زما په اند باندې امنیت خو بدبختانه بیا باید هم وایو چې خرابېدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز دادی چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته. په هر اداره کې وګورئ، اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بسونه جدي هغو دی، دوی خود د ریاست ولایتونو کې او د نور اداراتو د مدیریتونو د شیانو ته خود مسلکي خلک وسپارئ. او بله خبره دا، د دوی بعضې اقدامات دا هم د دې سبب کېږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جلا د کړل څه د مشکل نه لري، دا تاخ جوګت جفت تاخ چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نور راسوهنی د خپل د سبب کې د بایس کې، حتی د خپل محصلین ز خپل یو محصل ما محصلینو کې دا څنګه ده، خدای نه کړ، خدای نه کړ چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نشي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده که ګرځي حکیمی صاحب کچیر ته وصل شو، دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړې چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي، که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدله. مننه ډېره،
تاسو نه ډېره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات اوریدل، دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي. یو وایي چې پخوانی حکومت کې فساد او دی وایي چې طالبانو سعیده چې جګړه یې کړې ده خو په فساد یې نه دی کړی. او د بل اوریدونکی وایي چې طالبان د امنیت خرابې عامل دي. د دې خبرې تاسو
بله د دوه خبرې مو اوریدلې. د هلمند نه چې کوم بزګر رول غېدلې دغه خبره ما جواب کړی ده، ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره چې طالبانو او طالبان واک ته ورسېدل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکېږي، دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي. دا یو ډېر ښه کار ده، په افغانستان کې د فساد خبره ما هم وکړه ده. فساد او ظلم او تعرضونو او یرغلو زموږ وطن د مستعمرې لاندې و، په چارواکو ډېر په جګه سوی فساد کوو. همدا علت چې دوی کامیابي علت هم څو او خلک له دوی سره و، دا یو واقعیت اثر نه شو پټوی. دغه هغه میلمه لکه چې په خبر پوه شو، موږ هر څه واضح وویلې. خبره د امنیت ته دلته، دا د ټولو وطن ده، دا یوازې د طالبانو د دې 100,000 نفر بیدي، دوی دا وطن نه ده، ټول افغانان 50-30 میلیونه افغانان ژوند کوي، مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري په آینه کې ځان وویني، او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کوي. حکومتونه چې جوړیږي د ولس د خدمت لپاره، په دې کې موږ ګوره تر اوسه یو اساسي قانون نه لرو. زموږ د ښوونځیو مکتبونه چې په ټوله نړۍ کې موږ ورته وشمېدلو، د نجونو مکتبونه،
د بند کړی دي مثلا نور داسې د پټیټه سایونه خلق کنټرولي چې خبره د افغانستان ملي منافع ډیر اوچتې دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي، موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ اوس لکه یو کلی غوندې موږ بې له نړۍ نه ژوند نشو کوی، او نړۍ هېڅکله نه غواړي چې داسې حکومت چې هلته خلکو ته خدمت ونیسي، ازادي د بشر د حقوقو د ښځو تر پښو لاندې شي. همداسې د بل ځوان میلمه خبرې خو زما له خبرو سره مطابق وي، که چیرې ښه حکومتداري ونیسي، موږ تجربه لرو، هر حکومت چې په لومړی سر کې راغلی ده دوی ډېر ښه روان دي. خو همدغه ناخوالې دي چې ګروګانې مخالفې ډلې وټپ کوي، اوس خو تیارې پیدا دي او نړیوال هم مرستې ورسره کوي، که داعش ده که جبهات د مقاومت او یا ازادي دي. دا ټول بلې
اندر صاحب، د اورېدونکي دا د دوهم اورېدونکي په خبرو کې یوه خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرونکې ده. دی وایي چې داسې نه شي که د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي، داسې نه شي چې د محصل تر سویې پورې یا د زده کوونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي. په دې باب
تکل صاحب یو بې طرفانه قضاوت به موږ غومره چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي، تبلیغونه کوي، هسې نه ده. په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه، خو دا یو وړاندوینه وه چې دې ځوان وکړل او دا ډېر حقیقت ویلې. موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، او محصلین هم له ځینو ډلو سره، حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره جاسي وو، هماغه علت و چې جمهوریت پای ډېر سست وي. ځوان قشر نه ورسره مننه.
مننه تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه. او بیا د امنیت په باب، طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد مهال کې یعنی د راتلونکو لپاره امنیت ټینګ کړي، دا امکانات او دا وس لري؟
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري. دلته لوګر کې، لوګر نه صرف تماس کېما، لوګر خدا اختر منځونه سی وسو، ډېر امنیت نیولې و، تدابیر نیولې، ان شاء الله هیڅ کوم پېښ نه سو.
او تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش ډلې لخوا، چې احتمالا مسؤلیت خو یې داعش ډلې د یو شمېر حملو منلی، د ځینو نورو یې نه دی منلی، ولې داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې، د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي؟
طالبان د داعش داسې قوي داعش نهسته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ
کړي. هغه ضعیف داعش خوم د اوس امنیت ګډوډ کړی
او خو دومره نه ده کړی لکه مخکې هغه نظام کې چې جنګونه به و تودنې به وي که نه. او داعش خو طالبان پر وړاندې ډېر قوي ډله نه ده. انشاءالله چې طالبان د خلکو زړونه لاسته راولي، داعش به هېڅکله بریالی نه شي نه هغه وشي.
څنګه طالبان کولای شي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي؟
یعنی دا خونځي باندې کېدای، جنکیان خونځي ونه تړي او نور د سي پایلې قانوني کارونه کې بس خلک ډېر راضي.
مخکې زمونږ میلمه اندر صاحب ویلي چې د پخوانی حکومت پوځیان، یعنی د ټیټې کچې پوځیان، سرتیری او افسران دیو ته طالبان باید ونډه ورکړي. ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونډه ورکړي په راتلونکي پاوڅ کې؟
ونډه ونډه اوس هم ورکړې ده. بعض ادارو کې ډېر پخواني کارکوونکي دي، د اردو مثلا د اردو سربازان ستا اوس هم دلته لوګر کې کام کوي. داسې نه ده چې ټول له یو مخې نه ملایان دي، طالبان دي.
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زه خو خپله محصل یم او کار نه لرم تر اوسه.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
یو لري خوشاله تکرای
جارسم سلامت وسې، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو د امنیت په باب خپل نظر ووایاست.
د اوریدونکو سره اړیکه پرې شولا. یو بل اوریدونکو لارو مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث دی. بلې مهرباني وکړئ مونږ ستاسو غږ اورو. 25 دقیقې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
بلې محترم ټکل صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اختر مو مبارک شه. او د امنیت په باب ستاسو نظر وغواړم.
پښتون د جوزجان څخه سلامونه تاسو وړاندې کوم. عبد الله اخته کوچنی اختر مبارکي در تمام. موږ پرون اختر او ستاسو نن اختر دی. موږ ستاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مول مون ضروري او تراوی قبول وکړي.
مهرباني وکړئ ډیره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اړوندو خبرې مهم.
ټول سفر په چوز ځان کې اختر او موږ اختر کیر کوي. د اختر منځونو مو وکړه په جامعګانو کې په علما او تقاریر وکړه. زه خپل یو دغه علما او سخوم خلکو د امنیت په اړه کې اوس خو ان شاء الله تعالی شامنیت نشي. امنیت راغلی دی او خلک د درست امنیت په تمه دي. دا یو امنیت نه دی چې مقصد نشي امنیت خوراغ نه دي. ولیکن دلته یو فزیکی امنیت پکار دی، رواني امنیت پکار دی، روحي امنیت پکار دی، شخصي امنیت پکار دی، اقتصادي امنیت پکار دی. نو دا امنیت تر نور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو سرګي پلار یو، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب، دغه برخه چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي؟ یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک
دا نور امنیتونه هم اشاره درته وکړي چې دا یو امنیت چې څوک په چا کار نه لري، غل نه سره ځل نه سو مقصد خلک ګندر په آرام ته ځکه یو کې اماده شاشه امنیت، اقتصادي امنیت، روحي او رواني امنیت. دا امنیتونه اوس نشته. افغانان په هیله دي دا هغه وخت لای چې طالبان د جهان سره سازش ورکوي او چې او دا موږ په خواني نظامیان چې دي په چټکا چې هغه باندې راو چې بلکې د ځان سره ودري او بل دا دي چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کی هغه ورونه چې ناراضي دي او هغه مراول ځان سره ودري. نو د افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله هم راځي او د وینې تویدل هم بندیږي.
قاری صاحب، یو پښتنه ورسته کلاند جواب راکړي چې طالبان خو وایي چې زمونږ حکومت ټول شمول دی.
دوی خو وایي چې زمونږ حکومت هم شمول دی، ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شمول نه دی. هم شمول خو موږ دته وایي چې احمد او محمود او کلبی او مقصود ټول په حکومت کې شریک.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستاسو له ګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په وروستۍ برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلمه د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. څومره ښکلی خبرې زمونږ هیوادوال کوي. او ته میاشت کې چې طالبان اسلامي تحریک واکتر سره ګوري، د خپل ولس اواز باید واوري. موږ بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یو کتازی او په یو حزبي سیستم کې دی هغه ناکام شوی دی. ویني زموږ مولا صاحب، قاری صاحب، ماسل، بزګر امنیت غواړي، خو دا رقم امنیت نه چې موږ اختر موږ په خیر سره وکړو. امنیت په جماعت کې دی. امنیت غوښتنو دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي. نور دومره ظلمونه ور باندې کړي. اما یو روس راغی، موږ سلور مینه شهیدان کړی، بیا امریکایان ټول ظلم. نور کچېره واقعا موږ افغانان او مسلمانان نور باید خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کړو. د خلکو خبرته غوګونی شو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمې شته تحلیلګران چې سیاسي ما باید راشي ټول اخشار کې د وطن دی ټول ده نه منله. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلې دي طالبان د لوی جرګې وطن کې هغه نوم ته مجبور دي چې نوم کړي. موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو پنځه کلن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانه ده چې اساسي قانون او د ولسمشر نه لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاره بینونه چې ګرځي؟ موږ باید تم دغه لوی جرګه دایره کو ترغو د افغانستان د خلکو زړه لا سره وړي او دا حکومت کړي افغانانو لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګورئ. مننه کوم لغو لتاسو نم او لغو افغانانو چې خبري وکړي. تاسو وګورئ څومره خپل خبري کوي. طالبان باید دغه غواړي او دلته باید یو خن نظام را چې ټول افغانان دغه انداره کې ځان ویني.
ډیره زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه وخسته. ستاسو له ګډون نه هم مننه قدرمنو اوریدونکو. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زموږ لپاره له پسې هڅو سره سره ونه توانېدو چې تماس ورسره ټینګ کړو. تر بیا د خدای پامان.